라디오.
라디오 아사디.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شي نوریاس نوریم د لومړنۍ نیم ساته خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم نن پنځشنبه د سلواغي د لوی میاشتې د شمه د چې د فبروري له 13 سره برابر ده په دې خبرونه کې به واورئ چې د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې تاوتریخوالی کم او د القاعده په ګډون له نړیوالو ترهګرو سره اړیکې وشلوي پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه د جرمني دفاع وزیر وایي د افغانستان د سولې په خبرو کې داسې پرمختګ نه دی شوی چې وکولی شي د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړي نړیوال بانک له افغانستان سره نږدې 100 میلیون ډالر نوې مرسته اعلان کړې یوې زلزلې چې قدرت د ریختر په اندازه 15.6 ثبت شوی تېره شپه د ایران جنوب لویدیځه برخه ولړزوله بشپړ خبرونه د جرمني دفاع وزیر وایي د افغانستان د سولې په خبرو کې داسې پرمختګ نه دی شوی چې وکولی شي د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړي انګریت کرامپ ګران باور پرون چهارشنبه په یوه خبر پاڼه کې دغه خبرداری ورکړی دی میرمن ګران ام باور زیاته کړې دوی او متحدان باید د امنیتي وضعیت د بدلون او نړیوالو ځواکونو ته د مخ په زیاتېدونکي ګواښ په وړاندې چمتو شي دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر رویترز خبري اژانس ته ویلي طالبانو د تاوتریخوالي کچه د پخوا په پرتله څو برابره زیاته شوې ده له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو یو شرط د سولې په خبرو کې پرمختګ یاد شوی خو په دوحه کې پیل شوې دا خبرې له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې په ټپه ولاړې دي د ناتو دفاع وزیران هم نن د افغانستان په افغانستان کې د راتلونکي پوځي حضور په اړه بحث کوي د افغانستان ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سولې په بهیر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکارۍ د پراختیا او پر یو شمېر نورو مسلو خبرې کړي د ارګ لخوا په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي چې اشرف غنی او انتوني بلنکن تېر ماښام په ټلیفوني تماس کې پر دغو موضوعاتو خبرې وکړې د خبر پاڼې له مخې ښاغلی غنی د افغانستان دولت او ویل چې د افغانستان دولت او خلک پیاوړي اراده او اجماع لري چې د سولې پروسه بریالۍ او په هیواد کې تلپاتې او باعزته سوله وشي بلنکن د جو بایدن د ادارې د هغو چارواکو له ډلې دی چې له طالبانو سره د دوحې تړون د بیا ارزولو غوښتنه یې کړې خو د ارګ په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوي چې دواړو لورو د په دې تړاو هم خبرې کړې وي د افغانستان حکومت هم د امریکا د مخکنۍ ادارې او طالبانو ترمنځ د دوحې له تړونه خوښ نه دی او په ښکارۍ د دغه تړون له ځینو مادو سره مخالفت څرګند کړی و چارواکي وایي په بلخ کې د دوه هوایي بریدونو پر مهال لږ تر لږه 19 وسلوال طالبان وژل شوي په شمال کې د 209 شاهین قلو اردو وایي چې پرون له غرمې وروسته یو هوایي برید په چاربوله ولسوالۍ کې د طالبانو د روزنې پر مرکز او بل هغه په زارې ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوې قرارګاه وشو د دې قلو اردو ویان حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل
د ای دو ضربه 19 هراس افغان طالب کشته شدن و 16 نفر دیگه هم
بعد خو دو بریدونو کې 19 طالبان وژل شوی او د دریو کلیدی غړو په ګډون یې 14 نور ټپیان شوی دي د دوی یو مرکز وسله او وسایط هم له منځه تللی دي
توسط ضربات هوایی تخریب شدن
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي افغان امنیتي ځواکونه او طالبان تل یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو ورته یې دعوه کوي چې په خپلواکه توګه یې ثابتول په دې وروستیو کې یو څه ستونزمن شوي دي نړیوال بانک له افغانستان سره نږدې 100 میلیون ډالر نوې مرسته اعلان کړه په واشنگټن کې د دغه بانک اجرایه بورډ پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د 9 میلیونو 15 لک ډالرو دا مرسته له هغو افغانانو سره کیږي چې وچکالی او کرونا ځپلی دي د خبر پاڼې له مخې د دغو مرستو 2 میلیونو 2 لک ډالر به د افغانستان په 80 ولسوالیو کې په نغدي ډول یا هم د کار په مقابل کې افغانانو ته ورکول کیږي د هغه ولسوالۍ دي چې د نړیوال بانک په باور وچکالی تر نورو ډېرې ځپلې او د هغو کسانو شمېر پکې زیات دی چې د خوړو خوندیتوب نه لري په افغانستان کې د نړیوال بانک مشر هنری کرالی ویلي افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې دی چې د اقلیمي بندونو په وړاندې زیان منونکی دی او په خبرې د ځواب ورکونې کمزوري سیستم یې هم د زیان کچه نوره هم ډېره کړې ده خبرونه له ازادي راډیو اوري. یوې زلزلې چې قدرت د ریختر په اندازه 15.6 ثبت شوی تېره شپه د ایران په جنوب لویدیس کې د سیسخت ښار ته ټکان ورکړ. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور له مخې دغه زلزلې په دې ښار او تر څنګ ښار ګوټي یا سوچ کې خلک ډېر بېدولي وو او له کورونو تېښتې ته اړ کړي وو. زلزلې په دغو دواړو ښارونو کې د اوبو او برېښنا خدمات پرې کړي دي. ایراني چارواکي وایي د ژغورنې ډلې سیمې ته رسېدلي او تر اوسه د 10 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. سیسخت یوه کرنیزه سیمه ده چې د تهران په جنوب 500 کیلومتری کې پرته ده او 6000 اوسیدونکي لري. د ایران ایرنا خبري اژانس د خبر له مخې دغه زلزله چې د شپې په 10 بجو وشوه مرکزي 10 کیلومتره تر ځمکې لاندې و. د ناتو عمومي منشیان سلطان بګ د عراق په کردستان کې پر یو هوایی اډې راکټي برید چې یو بهرنی قراردادي پکې ووژل شو وغانده. سلطان بګ پرون د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې له لومړۍ جلسې وروسته خبر اعلان ته وویل.
I condemn the rocket attack in Erbil
and the په اربیل کې توغندیز برید او د یو کس د وژنې تراژیدي غندم. هغو کسانو ته تسلیت وایم چې خپل خواخوږي له لاسه ورکړی دي. هیله کوم چې د پیښې ټپیان ژر روغ شي.
په دغه برید کې چې د دوشنبه د ورځې ناوخته شوی 14 تنه ټپیان شوي. پرون فرانسې، جرمني، ایټالیا، بریتانیا او امریکا هم دغه برید په کلکه وغانده. د بکنګهام مانی وای د دویمې ملکه الیزابت خاون شاهزاده فلیپ روختون ته انتقال شوی. دا کار د نوموړي د ډاکټر په سپارښتنه د یو احتیاطي اقدام په توګه شوی دی. د بکنګهام مانی په خبر پاڼه کې ویل شوی چې 99 کلن شاهزاده فلیپ وروسته له هغې د فبروري په 9 په ماښام، یعنی پرون ماښام، روغتون ته ولېږدول شو چې د ناروغۍ احساس یې وکړ. نوموړی روغتون کې د 2 ورځو په مخه بستر شوی دی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 19.0. جلال آباد کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 26.8. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22.3. هرات اسمان زایزای وریز، د تودوخې لوړه درجه 21.1. او مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 21.4.
ازادي رادیو اوري. ورانه خبرونه کې به واوري چې د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې تاوتریخوالی کم او د القاعده په ګډون له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې وشلوي. ل یانس ستولتنبرګ مخکې پرون په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي قومندان هم خبرداری ورکړ چې طالبان جګړو ته آمادګي نیسي. آیا دغه وضعیت په پام نړیوال ځواکونه باید تر می وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي؟
زه داسې فکر کوم چې امریکایان او د ناتو ځواکونه چې دي طالبانو رژمنې پر ځای نه کړلې، نو زه فکر نه کوم چې دوی به ووځي.
په دې اړه مو د امنیتي چارو د یو کتونکي نظر اخیستی. نن د ناتو دفاع وزیران په مشخص ډول د افغانستان په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په اړه خبرې کوي او ښایي یوه پرېکړه هم وکړي. د بې پولې خبریالانو ټولنې د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي چې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د ترسره شویو جنایتونو مسله هم وڅېړي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د ایران ستر مذهبي مشر وایي هېواد د اټومي تړون له ښکېلو خواوو د عملی اقدام غوښتنه کوي. او د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ازادي راډیو د ژوند رنګونو د لړۍ یوه نوې برخه درته خبرو.
ما تقریبا کوټوالی نه سپ دغه مزدوری پسې بس راوتم بازار ته، او تقریبا اته کال زما وشو چې زه بس مزدوری کوم دې بازار.
د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې تاوتریخوالی کم کړي او د القاعده په ګډون له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. یانس ستولتنبرګ دغه څرګندونې پرون د دې تړون د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې له لومړۍ هغې وروسته خبر اعلان ته وکړې. د ناتو دفاع وزیرانو د نننۍ ورځې بحثونه به تر ډیره پر افغانستان او عراق راڅرخي. په دواړو هیوادونو کې دوی د ناتو د پوځي حضور پر دوام غور کوي. نور خالدی ازادي رادیو د خبر د مرکزي څانګې پر بنسټ د اسدالله لودین پر راپور کې اورو.
The United States, when they went into Afghanistan, they didn't go alone. They have been supported by NATO.
د ناتو عمومي منشي وایي له امریکا سره په ګډه افغانستان کې د خپلو شاوخوا 10,000 سرتیرو د برخلیک په اړه پریکړه کوي. ینس سټولټنبرګ د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې د لومړۍ جلسې په پای کې وویل،
As you know, we went into Afghanistan together.
څنګه چې تاسو پوهیږئ، د سپتمبر د 11مې لبریدونو وروسته موږ په ګډه افغانستان ته ولاړو. موږ د خپل حضور په اړه په ګډه پریکړه کوو. دا چې موږ به مناسب وخت کې وځو په دې اړه هم ګډ تصمیم نیسو. اوس مشوره او همغږي کوو. موږ به د پنځمې په ورځ په دې اړه بحث ولرو چې اوس یې د پایلو په اړه څه نسم ویلی. د امریکا په ګډون به ټول شریکان له نږدې همغږي او بیا ګډه پریکړه کوي. طالبان باید تاوتریخوالی کم کړي او په شنیت خبري وکړي. طالبان باید د القاعده شبکې په ګډون له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او د هغوی ملاتړ ودروي.
له کله نه چې امریکا کې د جو بایډن په مشرۍ نوې اداره رامنځته شوې، دا لومړی ځل دی چې د ناتو د دفاع وزیران د افغانستان او عراق د ماموریتونو د راتلونکي په تړاو او دغه راز د چین او روسیې لخوا په رامنځته شوو ننګونو خبرې کوي. د افغانستان په اړه د ناتو د نننۍ غونډې له جوړېدو مخکې د افغان دولت د ملي امنیت شورا ویلي هیله من دي چې دغه سازمان د خپل حضور په اړه پریکړه وکړي. د امریکا د نوې ادارې چارواکي اوس په دې بوخت دي چې له طالبانو سره د ډونالډ ټرمپ د ادارې هغه هوکړه وارزوي چې نږدې کال مخکې په دوحا کې لاسلیک شوه. د دې هوکړې له مخې ټاکل شوې راتلونکې می میاشته کې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي. خو د ناتو عمومي منشي ښاغلی سټولټنبرګ وایي د وتلو دا مهلت په شرایطو پورې تړلی.
In that deal there is a
make هوکړه کې د وټلو مهلت د میمیاشتې پایل دی. خو د افغانستان د پریښودو ژمنه د شرایطو پر بنسټ ده. افغانستان کې زموږ حضور په شرایطو پورې تړلی. طالبان باید پر ژمنو عمل وکړي. هغه څه چې اوس ناتو تر سره کوي هغه دا دی چې تر هر څه مخکې د سولې د ملاتړ او د هوکړې د عملي کولو لپاره هر هغه څه کوو چې په واس کې مو وي. موږ به په ښه وخت کې ووځو. اوس زموږ تمرکز دا دی چې څنګه د سولې د هڅو ملاتړ وکړو.
بلخوا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمندان ویلي طالبانو د پخوا پرتله تاوتریخوالی څو برابره زیات کړی. طالبانو بیا ویلي چې دوی تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالی راوستلی او دوی د ناتو د غونډې په درشل کې د افغانستان له نړیوالو شریکانو غوښتي چې د دوحې په ژمنه عمل وکړي.
د ناتو د عمومي منشي ینس ستولتنبرګ څرګندونې مو واورېدې چې یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې تاوتریخوالی کم کړي. له القاعده په ګډون له نړیوالو ترهګرو ډلو سره هم اړیکې وشلوي. ستولتنبرګ له طالبانو دا غوښتنه داسې مهال کړې چې نن د ناتو دفاع وزیران په افغانستان کې د دې تړون پر پوځي ماموریت خبرې کوي. په عین حال کې په افغانستان کې د ناتو عمومي منشي جنرال سکاټ میلر هم پرون خبرداری ورکړ چې وسله والو طالبانو چې د معمول خلاف سګنې ژمی حملو ته زور ورکړی د هوا په تودېدو سره به حملې لا سختې کړي. هغه وویل دغه وضعیت د افغانستان حکومت هم دې ته اړ کړی چې جګړو یې سختو جګړو ته تیاری ونیسي. په دې اړه مې د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویان جنرال دولت وزیري سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې دغه وضعیت ته په پام آیا دی څه فکر کوي چې نړیوال ځواکونه به تر می پورې له افغانستان ووځي او که به تر می وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي؟
داسې فکر کېږي چې په دوبی کې یا په اوړي کې به جنگونه زیات شي. طالبان به جګړې ته لاس زیات ورواچي. لکه ژمی کې چې هدفي وژنې وکړې، ژمی کې چې د جګړې نه لاس وانخیست، ځکه هغوی فیصله کړې وه چې باید تشنج را کم کړي، جګړې را کمې کړي، یا وربند وکړي، نه یې وربند وکړه، نه یې جګړې را کمې کړي، جګړې نورې تیزی کړي. د دې لپاره نه وربه، د دې لپاره چې دوی هغه اهداف چې د امارت اسلامي دی هغه لاسته راوړي. نو زه داسې فکر کوم چې امریکایان او د ناتو ځواکونه چې دي طالبانو رژمنې پر ځای نه کړلې، نو زه فکر نه کوم چې دوی به ووځي په مای کې ټول د افغانستان نه، ځکه هغه ژمنې که په ځای شوی وی، وربند شوی وی او په زمن کې د سولې خبرې په سمه توګه پر مخ لاړې وی، د افغانستان د دولت او طالبانو په منځ کې باور رامنځته شوی وی، باغه صورت کې د دوی قوتونو کوتلې وې به فرق نه کو، مګر اوس دا کارونه نه دي شوی. جګړه دوام لري، طالبان په هیڅ صورت خبرو ته ناظری کی.
وزیر صاحب خبر کراسو دی ته چې د ناتو عمومي قومندان چې کله د داسې یو اټکل کوي چې افغانستان به د هوا په تودېدو سره ډېرې سختې ورځې په مخ کې ولري، جګړې به ډېرې تیز شي، ځکه چې طالبانو د معمول خلاف په ژمي کې هم حملو ته زور ورکړی او دوبی کې به هم همدا بهیر لا په دې چټک مخته یوسي. دغه د ناتو دفاع وزیرانو ته چې نن په انلاین غونډه کې سره ناستې څه پیغام ورکوي، آیا دوی به په افغانستان کې د خپل پوځي حضور دوام ته هم ژمن پاتې شي او تر کله؟
زه خو داسې فکر کوم چې تاسو به اورېدلي وي د ناتو عمومي منشي چې دی هغه خبرې وکړلې، هغه وویلې چې موږ وضع ته په کتو سره تصمیم نیسو او پرېکړه کوو. نو کچېرې وضع سمه شي، طالبان هغه ژمنې چې کړي دي هغې ته وفادار پاتې شي او اوربند وکړي، تشنج را کم کړي، دغه جګړې را کمې کړي، خبرو ته حاضر شي، په هغه صورت کې دوی کولی شي چې خپل قوتونه د افغانستان څخه وباسي. د ناتو عمومي منشي خبرې هم داسې وي چې هغه وویلې موږ شرایطو ته په کتو سره اقدام کوو. نو معنا دا ده چې د ناتو قوتونه او د امریکا د متحده ایالاتو قوتونه په هیڅ صورت سره زه فکر نه کوم چې د هغه ټاکلي وخت سره چې دوی د طالبانو سره لاسلیک کړی دی په هغې وخت کې ووځي، ځکه طالبانو یوه ژمنه هم نه ده په ځای کړي. طالبان اوربند نه کوي، د افغانستان دولت سره نه آمده کېږي خبرو ته، او یوازې امارت اسلامي باندې ټینګار کوي. نن هم هغه د طالبانو نماینده چې خبرې کولې، ویاندې چې خبرې کولې، ویلې چې موږ امارت اسلامي دی او موږ په امارت اسلامي باندې عقیده لرو او موږ په اسلامي حکومت باندې عقیده. اسلامي حکومت خو افغانستان کې اوس هم اسلامي حکومت دی، دلته خو ټول جومات شته، اذان شته، ټول شیان شته دی. معنا دا ده چې هغو هغه ژمنې چې کړي دي هغې ته آماده نه دي. نو زه فکر نه کوم چې د ناتو ځواکونه او د امریکا د متحده ایالاتو ځواکونه په هغه ټاکلې نیټه باندې ووځي.
د امنیتي چارو پوه او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی وین جنرال دولت وزیر و.
د اونۍ تاوده مسائل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي راډیو.
نن د ازادي په څپو کې اونیس پروګرام کې بیا هم د ناتو د دفاع وزیرانو پر غونډې او په افغانستان کې د سولې پر روان بهیر خبرې کوو، خو اوس به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو چې د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالبې لوستې دي.
یو شمیر نړیوالو ورځپاڼو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور ته پام کړی دی. میل آنلاین ورځپاڼې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د دورې پر مهال د ناتو دفاع وزیرانو د لومړۍ غونډې په اړه مقاله خپره کړې ده. په دغه دوه ورځنۍ آنلاین غونډه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پر پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو هم خبرې کیږي. په مقاله کې راغلي چې امریکا له طالبانو سره د 2020 کال د فبروري میاشتې د موافقې له مخې خپل پاتې ځواکونه له افغانستانه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې وباسي، ناتو به هم شاوخوا 10,000 پوځیان له دغه هېواده باسي. خو لیکوال لیکلي چې د بایدن اداره د فبروري میاشتې پر موافقه لستره غور کوي. په مقاله کې د امریکا د یو لوړ پوړي چارواکي له قوله راغلي چې د امریکا نوی دفاع وزیر لوید آستن به له خپلو متحدانو سره په افغانستان کې د ځواکونو د حضور په اړه سلا مشوره وکړي. یوه چارواکي ویلي چې د ټولو انتخابونو په اړه به بحثونه کیږي. تر دې مخکې واشنگټن اگزامینر په یوه مقاله کې ویلي وو چې داسې ښکاري آستن به خپلو متحدانو ته په دې اړه مشخص ځواب ورنکړي. د ناتو عمومي منشي ین ستولتنبرګ هم ویلي چې ځواکونه باید اړتیا تر وخته په افغانستان کې پاتې سي. د دوشنبه په ورځ په خبري کانفرنس کې له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی کم کړي او د القاعده شبکې په ګډون له تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. طالبانو بیا له امریکا څخه په یولیک کې غوښتي چې د دوحې موافقه دې عملي کړي. سټارز اند سترایپس ورځپاڼې هم همدې موضوع ته پام کړی دی. په مقاله کې راغلي چې چارواکو پرته له نوم ذکر کولو ویلي چې باید په افغانستان کې تاوتریخوالی کم سي او دا چې د بایدن اداره د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه ارزوي. ورسته د ولور پوری امریکای چارواکي له قوله راغلي چې د طالبانو لخوا د موافقه عملي کول د ارزونې له مهمو نکاتو یو دی.
ازادي رادیو اوریده سهار 2 بجې او 40 دقیقې کې دونکو دي. د بی پول خبرلانو ټولنې هاګ میشت د جرمونو لنړیوال محکمې غوښتي چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو او بشري حقوقو څخه د سرغړونو د داو په اړه څېړنو کې په دې هیواد کې خبرلانو په وړاندې د تر سره شو جنایتونو مسله هم وڅېړي. د ټولنې وای ورسره هغه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه تړون شوی په افغانستان کې د خبرلانو په وړاندې د تاریخوالي کچه زیاته شوې او دغه هیواد د خبرلانو لپاره په یو خطرناک هیواد بدل کړي. نور د ازادي رادیو خبريال په دې رپورت کې
د بی پول خبریالانو سازمان له خبریالانو د یونما د ورستی ملاتړ د هرکلی ترڅنګ د نړیوال جزایی محکمې له ترنوال غوښتي چې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنې قضیه وڅېړي. په دغه سازمان کې د افغانستان او ایران د څانګې مسول رضا موینی ازادي راډیو ته وویل په وروستیو دوه کلونو کې په ځانګړي توګه له امریکا سره د طالبانو له هوکړې وروسته د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه سوې ده
و این آغازی است برای اعلام شکایت سازمان
دا نړیوال محکمې ته د تحقیق او څېړنې د پیل پاړه د بی پول خبر اعلانو د شکایت د اعلان پیل دی. په دې شرایطو کې د خبر اعلانو مرګ او د خبر اعلانو هدفي وژنې جنگي جنایت دی او دا د نړیوال محکمې صلاحیت دی.
د صلاحیت دیوان کیفری بین المللی
د بی پول خبریالانو سازمان د خبریالانو د قضیو په اړه داسې مهال د قضیو د تعقیب غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یا یونما په خپاره سوي راپور کې راغلي چې په وروستیو درې کلونو کې په افغانستان کې درې درس خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل سوي چې شپږ تنه یې په دې وروستیو څلورو میاشتو کې په هدفي وژنو کې وژل سوي. د یونما په راپور کې دا هم راغلي چې ډیری خبریالانو د ځانونو په سانسورولو لاس پورې کړی یا یې هم کور او هیواد پرېښی. په کور دننه هم د خبریالانو د ملاتړ ځینې بنسټونه د خبریالانو د اوسني وضعیت په اړه اندېښمن دي او وایي چې دوی په بیا بیا له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د خبریالانو د هدفي وژنو مخه دې ونیسي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤول صدیق الله تفیدي
و این امر مستلزم یک اقدام کلان جهانی است.
دا عمل نړیوال اقدام سره تړلې چې مقابل اړخ مجبور شي د وختونو ته غاړه کیږي. زموږ باور دی چې د خبریالانو وژنه همداسې دوام کوي. د بیان ازادي او آزاد رسنۍ چې د افغانستان د وروستۍ دوه لسیزو لوی لاسته راوړل ده د لاسه به ووځي.
اگر دستاوردهای کلانی در افغانستان داشته است از دست خواهد رفت.
د بی پول خبریالانو سازمان د یونما د راپور په حواله ډیر ځله د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د وژنې عاملین طالبان او د اسلامي دولت ډله داعش بولي. هغه ادعا چې تر دې مخکې د طالبانو لخوا په وار وار رد سوې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي د هدفي وژنو د عاملینو په اړه دوی خپلې پلټنې پیل کړي او په یو مناسب وخت کې به یې له خلکو سره شریکې کړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ایران ستر مذهبي مشر وای هیواد د 2015 کال اټومي تړون له ښکېلو خواوو عملی اقدام غواړي نه تشي ژمنی. آیت الله علی خامنه ای د تړون لاسلیک کوونکو دا غوښتنه وروسته تر دې کړې چې د جو بایدن د امریکا د ولسمشر جو بایدن نوې ادارې ویلي په دې شرط بیرته دې تړون ته ورګرځي که تهران هم په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. نور د اسدالالدین پر راپورټ کې
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای وایي د اټومي تړون په اړه یې څو ځله ښې خبرې او ژمنې اورېدلې خو په خبرې عمل کې دا ژمنې ماتې شوي او په وړاندې مخالف عملونه تر سره شوي دي. خامنه ای پرون چهارشنبه په یوه تلویزیوني وینا کې وویل خبرې او ژمنې ښې نه دي، اوس مهال موږ له نورو خواوو یوازې عمل غواړو او مقابل کې موږ هم ورته کار کوو. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي واشنگتن به د ایران او د نړۍ د قدرتونو د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته ور وګرځي خو په دې شرط چې ایران دغه تړون کې خپلې ټولې ژمنې پر ځای کړي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې په یو اړخیز ډول له دغه تړونه ووت او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. اوس ایران وایي لومړی باید واشنگتن ګام پورته کړي. په 2015 کال کې ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو امریکا، چین، روسیه، جرمنی، فرانسې او بریتانیا د اټومي تړون په چوکاټ کې موافقه وکړه چې ایران به د یورانیمو په خول محدودوي او مقابل کې به یې پر دغه هیواد بندیزونه لري کیږي. ایران تل دا رد کړی چې ګواکې دوی د اټومي وسلو جوړولو پلان ولري او ویلی دی اټومي پروګرام په دقیق ډول د ملکی اهدافو لپاره دی. لکه لنه چې امریکا له دغه تړونه وتلې ده، ایران هم تړون کې شوی او شمیر ژمنې په تدریجي ډول ماتې کړي دي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ویلي تهران به د فبروري له 23 وروسته د شفافیت رضاکارانه اقدامات هم ودروي. دا هغه اقدامات دي چې له مخې یې د دغه ادارې پلټونکو ته اجازه ورکول کیږي چې ایران کې په لنډ وخت کې نا اعلان شوي اټومي سایټونه وګوري. د ایران دغه ګام ته ځینې د 2015 کال اټومي تړون د لویې سرغړونې په توګه ګوري، خو ولسمشر حسن روحاني بیا د دې کار اهمیت کم بللی او ویلي دي د دې کار پای ته رسول به مهم ګام نه وي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې لپاره د ایران ځانګړي استازي کاظم غریب آبادی ویلي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي مشر به د همدې اونۍ په پای کې تهران ته سفر وکړي. دا سفر له هغه مهلاته څو ورځې مخکې کیږي چې ایران وایي د دغه ادارې یو شمیر پلټنې بندوي. غریب آبادی پرون په یوه ټویټ کې ویلي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي مشر رافایل ګروسی به د راتلونکي شنبې په ورځ تهران کې د ایران د اټومي ادارې له چارواکو سره په دې خبرې وکړي چې د نویو اقداماتو په رڼا کې څنګه همکاریو ته دوام ورکړي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د جرمني دفاع وزیر وایي د افغانستان د سولې په خبرو کې داسې پرمختګ نه دی شوی چې وکولی شي له دې هېواد د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړي. انا ګریټ کرامپ ګران باور دا څرګندونې داسې مهال کوي چې ټاکل شوی د ناتو دفاع وزیران نن په غونډه کې په دې اړه چې په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي او که پای ته ورسوي بحث وکړي. د افغانستان ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سولې په بهیر کې د دواړو هېوادونو ترمنځ د همکارۍ د پراختیا او یو شمیر نورو مسلو باندې خبرې کړې. دا خبره د ارګ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې شوې ده او ویل شوې چې اشرف غنی او انتوني بلینکن تېر ماښام په ټلیفوني تماس کې پر دوه او یو له نورو موضوعاتو خبرې وکړې. چارواکي وایي په بلخ کې د دوه هوایي بریدونو پر مهال لږ تر لږه 19 وسله وال طالبان وژل شوي. په شمال کې د 209 هم شاهین قلو اردو وایي دغه بریدونه د بلخ په چاربولک او دغه راز زاري ولسوالیو کې د طالبانو پر مرکزونو شوي دي. نړیوال بانک له افغانستان سره نږدې 30 میلیون ډالر نوې مرسته اعلان کړه. په واشنگټن کې د دې بانک اجرایه بورډ پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې 9 میلیونه 5 لکه ډالر دا مرسته به له هغو افغانانو سره کیږي چې وچکالی او کرونا ځپلی دي. یوې زلزلې چې قدرت د ریختر په اندازه 15.6 شوی تیر شپه د ایران په جنوب لویدیځ کې د سیسخت ښار ته ټکان ورکړ. ایراني چارواکي وایي د ژغورنې ډلې سیمې ته رسېدلي او تر اوسه د 100 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د عراق په کردستان کې پر یوې هوایي اډې راکټي برید چې یو بهرنی قراردادي پکې ووژل شو وغاند.
دا ژوند رنگونه
زه وسیم الایما د دم کلی اوسیدونکو د مرکز او کار قسم نه لاسګار لاسی کراچی باندې مزدوری کوم.
څومره وخت کې د مزدوری کې؟
ما تقریبا کوټوالی نه سپدا مزدوری په وس راوته بازار ته او تقریبا اته کال از ما و شو نه نه کال و شو بس مزدوری کوم دی بازار.
نور مکتب شویلې وې کنه؟
مکتب نه تم پورې ویلې دی بس غریب غربت د وجه نه اوس مکتب دا دوه درې کاله کیږي پرېښې مې نیم تلې مکتب.
او کور کې څو کسان استې؟
کور کې بس ته کسان فامیل کور.
نور څوک د مزدوري کاروبار شته کنم دا یوازې ته؟
نه زما نور یو روم بل دی کوټه ده بس زه مشورې مې کور کې بس ټول مشه زما یو پلان مې د سپینګری هر کار قسم نشه کول ټول کور زه ساتم کور مسلت ټول زما په غاره
د ورځې به تقریبا 100 روپۍ پیدا کی.
ورځ دا مخې به ډېرې کېدې کالدار ټیم کې 300 نیم سو اوس دا غوانی دی سل یا شل یا سل ډېر بازارونه به خراب شي.
کار نو په دې کار کېږي گزاره د کور د
پس نم کېږي په اوس لا تم ځان سپار دی بس گزاره کوو روانه کړم.
سبق سره شوق لري غواړي سبق وي
ولې نه لرو سبق سره شوق لري خو بس کور را په غاړه دی غریبي ده بس د غریبۍ د وجه نه موږ اوس نشو کولی چې تعلیم ته مخه کړو ځکه چې هلته هم غریبي ده او بل تعلیم چې دی دا د یو مالدار د وس لرونکي خلکو کار دی چې هغه دا کې نو چې سړي ته کور ور په غاړه یو د کور ټول مسولیت ور بغاله نو غو بچ تعلیم کې څه تعلیم ته وخت ور.
په همدې سره د دې خبرونه پای ته نږدې شوې. په پکتیا کې یو شمېر بزګران او بڼلرونکي اندېښمن دي چې په ژمي کې د واورو د کمښت له کبله به راتلونکي کال د باغونو او ځمکو حاصلات کم شي.
دغه ټیم کې به اویا سانتي پنځه شپېته سانتي واوره به له پاسه پرې پرته وه. نن واوره نسته، پې نن ټول غنم لوڅ ولاړ دي، کېدای شي دا غنم له منځه لاړ شي.
په دې اړه به زموږ په بله پښتو خپرونه کې چې په اتو بجو باندې پیلېږي مفصل راپور واورئ. خو دا خبري مجله پای ته